نمونه ستړي مشي کابل کې دا مسخوتن نه بجی شوې ته خبري خبرونه ته مو ز فريده سيال د قدر جلالوف تخنیکی چارو په سمبلخت حرکت کوي خبرونه په خبرونو پیل کړو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما بنن په کابل کې د طالبانو له چارواکو سره خبرې وکړي تر څو په دې اړه چولې د دې ماموریت خزینه کارکوونکي په دې هیواد کې له کارکولو منی کړي وضاحت ورکړي. ملګرو ملتونو پرون سه شنبه وویل چې د طالبانو حکومت په غیر دولتي موسسو کې پر ښځو د کارکولو بندیز د نړیوالې ادارې ته هم غځولی دی. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویاند سټیفن دوجارک بیګا په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې خبر اعلان وویل په افغانستان کې د دې سازمان د مرستندوی دفتر یو نامه کارکوونکي د طالب چارواکو لخوا د شفاهي بیانونو ترلاسه کولو وروسته په کورونو کې نیول شوې دي. یو نامه تر پرونه پورې د طالبانو د حکومت له هغه بندیز څخه استثنا و چې په تیر دسمبر کې په غیر دولتي کورنۍ او نړیوالو موسسو کې د ښځو پر کار لګیدلی و. د ناروې د کډوالو شورا د طالبانو له لوري د ملګرو ملتونو پر خزینه کارکونکو د کار په د بندیز په خبرګون کې ویلي دي چې دغه اقدام د دې خطر رامنځته کوي چې په افغانستان کې د بشري چارو په برخه کې د ژوند ژغورنې هڅې له لوري سره مخ شي او هم په د هیواد اقتصادي رغونه کې د خصوصي سکتور رول لاله خطر سره مخ کړي. د ملګرو ملتونو د خزې څنګه نن په ټویټ کې ویلي دي چې د بشري مرستو خزینه کارکونکو کې د خزو انجن لپاره د ژوند ژغورنې خدمتونه وړاندې کوي او زیاتوي دوی په افغانستان کې له ملیونونو کسانو سره د بشري مرستو پر سوال کې حیاتي ونډه لري. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ ویلي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پر خزینه کارکونکو د طالبانو لخوا د کار بندیز د دوی له بشري اساسي حقوقو څخه یو بل جدي سرغړونه ده. هغه نن په ټویټ کې هم درنګ ویلي چې د ملګرو ملتونو د منشور خلاف دغه بندیز به د افغانانو لپاره اساسي خدمتونه ډیر اغیزمن کړي. ایران لوو کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره په متحده عرب اماراتو کې خپل لومړی سفیر ګمارلی دی. د تهران دغه اقدام په فارس خلیج کې له شمه ګونډیو هیوادونو سره د اړیکو د ښه کېدو هڅه بلل کېدی شي. د ایران د دولتي خبري اژانس ایرنا د راپور له مخې په بهرنیو چارو وزارت کې په بهر کې میشت ایرانیانو د چارو مسؤول رضا امیری په متحده عرب اماراتو کې د ایران نوی سفیر ټاکل شوی دی. د متحده عرب اماراتو او ایران ترمنځ د ډیپلوماټیک اړیکې په 2014 کال کې په تهران کې د سعودي عربستان پر سفارت له یرغل وروسته کړکېچنه شوې. سعودي عربستان او ایران هم په دې وروستیو کې د خپل ډیپلوماټیک اړیکو د رغول لپاره هڅې تیزه کړې دي. او تمنا چې د فرانسې ولسمشر نن پیکینګ ته ورسیږي. ایمانوئل ماکرون هیلری چې د دې سفر په ترڅ کې به چین پر اوکراین د روسیې د یرغل له ملاتړ څخه لاس اخیستو ته وهڅوي او همداراز له دې لوی تجارتي شریک سره به د اړیکو پر نږدې کولو خبرې وکړي. د ماکرون د درې ورځني سفر له پیل مخکې د هغه د دفتر یو چارواکي خبر لاندې وویل چې ماکرون به له خپل چینایي سیال شي جین پینګ سره د خبرو پر مهال د اوکراین په مسله کې قاطع دریځ ولري. تاسو خبرونه واوریده وړاندې درته د مطالب لرو. د طالبانو د حکومت ویانز ویلا مجاهد ازاد راډیو ته ومنل چې د دفتر یو برخې کندهار ته لیږدول شوې ده. دا چې ولې وړاندې په راپور کې به درته وایو. همدارنګ د طالبانو له خوا د ښځو پر کار بندیز پړه باندې ول خبرګونونه هم درته ولرو او په دې اړه به هم درته راپور ولرو چې د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت وایي چې د 12 ټولګیو د نتایجو د جدول او د شهادت نامو د برېښنایي کولو لړۍ پیل کړې ده. همدارنګه د سیمې سندرغړی موسی شاهین کورنۍ ویلي دي چې روغتیایي وضعیت یې ښه نه دی او د دوی د هغه په اړه اندېښمن دي. دا چې موسی شاهین څوک ده په اړه به هم درته په یو راپور کې جزئیات ولرو. د افغانستان د نورو ولایتونو هم درته راپورونه لرو. ملتیا مغواړه
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
یم ستړي مشه. د طالبانو د حکومت ویان زبیلا مجاهد از راډیو ته منل شو د دفتر یو برخې کندهار ته لیږدول شوې ده. د سیاسي چارو یو شمیر پوهان د موضوع ته اشاره سره وایي چې د طالبانو مشر غواړي چې له رسنیز ټیم په استفاده په کندهار کې ډیر وخت تر لاسه کړي او خپل مخالفین سره د ټولنیزو رسنیو لپاره مقابله وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
یو شمیر افغان سیاسی پوهان کندهار ته د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد د دفتر د انتقال په اړه بیلابیل نظرونه لري. د سیاسي چارو پوه سمی یوسفزی په دې باور دی چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله په دې لټه کې دی چې سیاسي واک له کابله کندهار ته انتقال کړي. له همدې امله په خبره یې د ټیټې کچې ګمارنې هم د هغه د فرمانونو پر بنسټ ترسره کیږي. موړی ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو مشر دغه شان غواړي چې په دې کړنې سره د مدني ټولنې له مخالفینو سره د ټولنیزو رسنیو له لارې مبارزه وکړي.
په وستاسې بریښي چې ورو ورو ملا هیبت الله اخوند په قدرت باندې خپل هغه واک او اختیار او پنجه قوي کوي او واړه مسایل او غټ مسایل چې حکومت پورې مربوط وي په هغو ټولو کې ځان په جریان کې اچوي. نو له دې امله غواړي چې یو مطبوعاتي قوي ټیم هم د ځان سره ولري تر څو هغه څه غلطه پیخیږي هغه ته انعکاس ورکړي.
د سیاسي چارو بل پو طارق فرهادي وایي چې د طالبانو مشر کندهار ته د پلازمینه د انتقال هڅه کوي، نو دا د دې ښکارندوی کوي چې د طالبانو ترمنځ شدید اختلافات موجود دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
که افغانستان کې دا کار پرته له دې چې خلک پوه شي تر سره شي، دا د طالبانو ترمنځ سخت اختلاف په ګوته کوي. اوس هم د دوی پرېکړې ته په کتو چې یوه ډله یې غواړي ښځو ته د کار او زده کړې اجازه ورکړي چې یو بله یې په ښځو د محدودیتونو ملاتړي دي، دې ته په کتو فکر کېږي چې د طالبانو ترمنځ داسې کسان او ډلې شته چې غواړي ډېر واک ولري او دا په ټوله کې د طالبانو د راتلونکي په اړه یو ناآرامه کوونکی انځور وړاندې کوي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل په کندهار کې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله موجودیت او لیدنې کتنې د دې لامل شوی چې د ده د دفتر یوه وړه برخه کندهار ته انتقال شي.
انتقال بخش یک کوچک از دفتر ما در بقندهار بخاطر
کندهار تز ما در دفتر دی وی بڑی برخی انتقال یوارتی هوا زکا میر المومنین حل تا حضور لدی او حل تا جلسی اولیده نکته نکوی نو دغه هر چه تا باید رسیده نوشی دای والان محال ارتیا ده از ما در دفتر یوارت برخه پا کابل که ده او دا کندهار تا دا پلازمین دا انتقال پا مانا نده
پایتخت انتقال میشه و دیگر دفتران باید دو طرف داره.
له دې وړاندې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او رسنیو د مرکز مسؤل انعام الله سمنګانی هم د ملا هیبت الله د یو فرمان پر بنسټ له دندې لري او په کندهار کې د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس وټاکل شو. که څه هم پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته د طالبانو د حکومت د کابینې غړي په کابل کې دي او په ارګ کې کاري جلسې هم لري، خو د طالب چارواکو مهمې غونډې په کندهار کې جوړیږي او مهم فرمانونه د طالبانو مشر له کندهار خبروي. خو د طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله تر دې دمه د رسنۍ او خلکو په وړاندې نه دی راڅرګند شوی او یوازې وخت نا وخت هغه ته منسوب فرمانونه او غږونه خبريږي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د طالبانو د حکومت لخوا د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما په دفترونو کې د ښځو لپاره کار کولو بندیز ګڼ غبرګونونه راپارولی دي. ملګرو ملتونو سازمان په افغانستان کې خپل نږدې او 3300 کارکوونکو ته امر کړی دی چې تر راتلونکو دوو ورځو پورې دې دفترونو ته نه ورځي. دغه سازمان دا پریکړه وروسته له هغه وکړه چې طالبانو په ختیځ ولایت ننګرهار کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یونما دفتر ته په شفاهي امر وویل چې ځینې کارکوونکي دي دفتر ته د تک حق نه لري. تفصیل به په دې راپور کې اورو.
وروسته له هغې چې طالبانو په ننګرهار کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یوناما د سیمه ییزې څانګې ښځینه همکارانې دفتر ته له تلو راوګرځولې، ملګرو ملتونو په افغانستان کې خپلو شاوخوا 3300 کارکوونکو ته امر وکړ چې راتلونکو 8 ساعتونو پورې دي خپلو دفترونو ته نه ځي. په کابل کې د ملګرو ملتونو سازمان د مرستندوی ماموریت یوناما یو افغان کارکوونکي چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي په لیکلي بڼه ازادي راډیو ته وویل. ورته ویل شوي چې تر بل امر پورې په کورونو کې پاتې شي. د ملګرو ملتونو سازمان پرون نا وخت وویل چې د طالبانو حکومت په غیر دولتي موسسو کې پر ښځو د کار د بندیز پریکړه دې ادارې ته هم غځولې. د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک تیره شپه په نیویارک کې خبریالانو ته وویل په افغانستان کې د دې سازمان د مرستندوی دفتر یعنی یوناما کارکوونکو د طالب چارواکو لخوا شفاهي بیانونه ترلاسه کړي چې له مخې د خزینه کارکوونکو په کار د بندیز امر شوی.
په افغانستان کې زموږ د استازولۍ یوناما سیمه ییزو خزینه کارکوونکو د سرپرست حکومت لخوا پیغام ترلاسه کړی چې له مخې د ملګرو ملتونو خزینه کارکوونکي له کاره راګرځول ارزول شوی دی. موږ لا په دې مسأله کار کوو او ارزوی چې تازه را منځ شوی وضعیت به تر کومه پریده په دې هیواد کې زموږ پر چارو اغیز وکړي.
یوناما له دې وړاندې د طالبانو د حکومت له هغه بندیز مستثنا و چې لمخې په غیر دولتي کورنیو او نړیوالو موسسو کې ښځې کار نشي کولی. د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي ویان ویلي نن چهارشنبه به د یوناما استازي له طالب چارواکو سره په دې اړه خبرې وکړي. دجارک وویل د سرمنشي انتونیو ګوتیرش لپاره دا ډول هر بندیز به د نه منلو او له تصوره لري وي. یوناما پرون په یو ټویټ کې وویل چې د طالبانو حکومت په ننګرهار کې د دوی ښځینه کارکوونکو ته ویلي چې دفترونو ته دې نه ځي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي چې شاوخوا 400 ښځې په دفترونو کې کار کوي. د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي ویان په وینا دغه بندیز به په افغانستان کې اړمنو کسانو ته د مرستو رسولو په چارو کې د مرستندوی ادارو وړتیاوې کمزوري کړي. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو ویان د ذبیح الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د 13 ډسمبر میاشتې په 23مه په ټولو نا دولتي کورنیو او نړیوالو موسسو کې د ښځو په کار بندیز ولګوه. که څه هم د طالبانو یاده پریکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوي وه، خو له کمې استثنا پرته تر دې دمه طالبانو په خپله پریکړه کې کوم بدلون نه دی راوستی.
د کارتا بیا د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما په دفترونو کې چې د ښځو پر کار بندیز لګیدلی ګڼ غبرګونونه ښودل شوی دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش دې مسلې ته په غبرګونو کې په خپله ټویټر پاڼه لیکلی دي چې د یاد سازمان پر ښځینه همکارانو د کار بندیز په کلکه غندي. همدارنګه نورو نړیوالو او په هیواد دننه کسانو هم غبرګونونه ښودلي چې تفصیل به یې په دې راپور کې واورو.
د طالبانو د حکومت لخوا د ملګرو ملتونو د مرستندویه ماموریت یا یوناما په دفترونو کې د ښځو پر کار کولو بندیز غبرګونونه راپارولی دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش د مسلې ته په غبرګون په خپل ټویټر پاڼه لیکي چې د یاد سازمان پر ښځینه همکارانو کار بندیز په کلکه غندلی. نوموړي دا هم ویلي دا پریکړه بدله نه کړي نو اړمنو کسانو ته د دوی د ژغورنې او مرسته رسولو وړتیاوې به کمزوره شي. د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بین هم د طالبانو له حکومت غوښتي چې خپل دغه پریکړه ژر تر ژره لغوه کړي. ریچارډ بینټ د طالبانو حکومت وروستۍ پریکړه چې یوناما په دفترونو کې د ښځو پر کار کولو بندیز ولګوه د افغان ښځو له بنسټیزو حقونو کلکه سرغړونه ګڼلې ده. نوموړي په خپل ټویټر اکاونټ لیکي چې د طالبانو د حکومت دا پریکړه د ملګرو ملتونو د منشور خلاف دی او دغه بندیز به د افغانانو لپاره په اړمنو خدمتونو جدي اغیز وکړي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازی نصیر احمد فائق هم ویلي د بشري مرستو او د اخزیو سیاسي تاکتیکونه عمدي سیاستونه دي او د طالبان د حکومت لخوا په نړیوالو ټولنو او ملګرو ملتونو سازمانونو فشار راوړل دي چې دوی په رسمیت وپیژني. فائق په خپل ټویټر اکاونټ کې لیکلي طالبانو دا پریکړه باید وغندل شي او باید په یوې قاعدې بدله نه شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا په خوانی ځانګړي استاذ زلمای خلیلزاد هم د طالبانو د دغه پریکړې په غبرګون کې په خپل ټویټر پاڼه لیکي د طالبانو مشرانو په دوحه کې په شخصي او عامه غونډو کې د دغو حقونو رعایتولو ته ژمن وو او دوی باید د افغانستان خلکو سره خپل کړو ژمنو باندې عمل وکړي. په دې اړه مو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم وپوښت، خو هغه وویل په دې اړه زه معلومات نه لرم او باید دوی د اقتصاد وزارت سره خبرې وکړي. د طالبانو حکومت تیر میلادي کال په ښځو د نورو محدودیتونو او بندیزونو په دوام په نادولتي کورنیو او نړیوالو موسسو کې هم د دوی پر کار کولو بندیز ولګاوه او یوازې ځینې محدودې ادارې ترې مستثنا کړې. یوناما په یو ټویټ کې ویلي د ملګرو ملتونو دفترونو له ښځینه کارکوونکو نشي کولی فعالیت وکړي او بشر دوستانه مرسته وړاندې کړي. ملګرو ملتونو په افغانستان کې خپل 3300 کارکونکو ته امر کړی چې تر دوه ورځو د خپل دفترونو ته نه ځي. دا په داسې حال کې دی چې تر دې وړاندې هم نړیوال سازمانونو په 2023 کال کې د افغانستان د خلکو د سختې بېوزلۍ او لوږې په اړه اندېښنه ښودلې وه. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د شمیر پر بنسټ سخت کال په افغانستان کې 28.9 میلیونه کسان شری مرستو ته اړتیا لري چې له دې ډلې 6 میلیونه له قحطۍ سره یو ګام واټن لري.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده. او په ټوئیټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندل شي. ازادي رادیو هر شیبه لطافت سره.
په هم افغانستان کې باټ کې ګو د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت وایي چې د 12م ټولګیو د نتایجو د جدول او د شهادت نامو د برېښنایي کولو لړۍ پیل کړې ده. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان ملي ټلویزیون او بختر خبري ژانس په خپل ټوئیټر پانو کې لیکلي دي چې یاد وزارت د کار په اسنادو کې د جال د مخنیوي په هدف د کار پیل کړی دی، خو انجونی زکون کې انتقاد کوي او وایي چې طالبان د دوی په خبره د نمایشي کارونو پرزای د دوی خونځی دی. پرانیزي تفصیل په دې راپور کې
تقریبا دوا کال کېږي چې انجونی مکتبو ته نه دي تللي او د شهادت نامو د الکترونیک کولو خبر کوي. هسه بې ځایه ځان خوده نه ده او د خلکو مصرف کول په یو بل طریقه دي.
د 12م ټولګي زده کوونکو نرګس وایي چې د طالبانو حکومت دی د شهادت نامو د برېښنایي کولو پر ځای په غیر طرحې کار وکړي چې د دوی په وینا تر عملي کول وروسته د انجونو پر مخ د خوانځو دروازې خلاصوي. نرګس ازادي رو ته ویل کابو دوا کال کېږي چې د خوانځي پرانستلو ته شی بشماري، خو د هرې ورځې په تیریدلو سره دا چې د دوی وخت بې ځایه ضایع کېږي سخته خواشینی ده. نوموړي زیاتوي
دوی باید خپل طرحه تکمیل کړي وای. ولته چې شی دی محتدی شهادت نامو د الکترونیک کولو خبر کوي، د خلکو مصرف کول په یو بل طریقه دي. نو موږ د اسلامي امارات نو وخت نه دا در چې دوی په خپل د نجونو په مکتبو باندې کار وکړه کوي او ورځي کول د ټول عمر زايده.
د اتم ټولګي زده کوونکي ستاره هم ورته نظر لري. نو موري ازادي رورته ویل طالبان د شهادت نامو د برېښنایي کولو پر ځای د نجونو د خوانځي په پرانستلو فکر وکړي.
پېښه ځکه به شهادت نامه ها فکر کنن به فکر
اوران دي تل دي شهادت نامو ته فکر کاو. اول دي د نجونو خوانځي خلاص کړي. زه فکر کوم چې برېښنایي شهادت نامې یوازې حالکانو ته په پام کې نیولې دي، خو زه دا وایم چې مونږ نه غواړو لزده کړو څخه لري به سواده پاتې شو.
دا انتقادونه داسې مهال دي چې د طالبان حکومت د پوهنې وزارت د 12م ټولګیو د نتایجو د جدول او د شهادت نامو د برېښنایي کول لړۍ پیل کړې ده. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان ملي ټلویزیون او باختر خبري آژانس په خپل ټوئیټر پانو لیکلي چې یاد وزارت دا کار په اسنادو کې د جال د مخنیوي په هدف پیل کړی دی. د ښوونې او روزنې د برخې فعال قمر نیازی هم د طالبانو په دې اقدام نیوکه کوي. وایي د طالبان حکومت د پوهنې وزارت باید د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو موضوع ته لومړیتوب ورکړي.
د مکتب دروازې دی بندې کړې دي، شهادت نامه څه معنا لري؟ لوړ تحصیلاتو ته اجازه نه ورکه شهادت نامه څه پیو کې چې الکترونیکی کنه الکترونیکی په دغه اعلامیه باندې دوی څه شی ثابتوي؟ دا بالکل د فهم څخه د تحلیل څخه د درک څخه لري خبره ده.
و مختلف په دې اړه د طالبانو د حکومت په هني وزارت د دفتر د رئیس از احمد ریحان نظر هم ولرو، خو نو موري د دې راپور تر خبرې دوه پورې زموږ پښتنې جواب نکړي. طالبانو د 2021 کال د اگست پینځلسمه په افغانستان کې وخت له رسیدو سره سم لښبګم ټولګي پورته خوانځي دینجونو پر مخ وټړل. د دوی د اقدام په کوردننه او بهر پراخ برګونونه راو پارول. خو د طالبان حکومت سره لدی په دې اړه خپل پریکړه بیرته ونخسته. د تیر میلادي کال په دسمبر میاشت کې انجونی پانتونونو ته لټکس غهم راو ګرځولې.
وز به هم یو جالب مطلب را وخلو. په کمبودیا هیواد کې یو کس الهغه ورسته د الوتکه په شکل کور جوړ کړ چې په الوتکه کې د سفر کولو ارمان پوره نشو. د الوتکه شکل په دې جوړ شوی ودانه کې د الوتکه وزرونه زینې د کیناستلو ګیره او ماشین هم لیدل کیږي. تفصیل به په دې راپور کې وورو.
درڅل وشت کلن کراش پیول وړ کوالی تر وسدر لود چې یو ورځ به په الوتکه کې دمځکی اسمان تر من سفر وکړي، خو لبا د مرغ دغه ارمان په دومره وجدمو د کله هم پر نسو. خو د خپل ژوند پس په مولو پیسې د الوتکه په شکل کور جوړ کړ او وسته ګل غوندې پکې ووسی. د کراش پیو په وینا هغه دغه ودانې په جوړولو شاوخوا یو کال وخت تیر کړ او لتیرو ډیر شو کال وس په مولې پیسې په خرڅ کړي. دا سیاهی هیواد کمبوډیا وسی دون کې کراش پیو دا کور سیم ریپ ته نږدې په یو شارګوټ کې جوړ کړای دی. شاغلی پیو ساختمانی کارکون کوي دی او د دې کانګریټي الوتکې په جوړولو یې $60,000 چې شاوخوا ولس لکه افغانۍ کېږي لګښت راغلی، چې وایي دا زما د ماشومتوب خوب و چې په پرکېدو یې ډېر خوښ یم. هغه وایي اوس موږ کولی سو دلته ژوند وکړو او دا زما الوتکه ده، نو زه ډېر خوشحاله یم. د دا کور په انټرنیټ کې د څو الوتکو له ویډیو کتلو وروسته ډیزاین کړی او اوس له هغه کسانو پیسې هم اخلي چې هلته نندارې ته ورځي او د کور مخته د سیلفي اخیستلو لپاره $1 ورڅخه اخلي. کراچپیو دا کور په خپله ډیزاین کړی او د وښو په کرونده کې جوړ کړی دی چې دوه خونې لري. دا الوتکې شکل په دې جوړه سوې ودانۍ کې وزرونه، زینې، د کښېناستلو ګیر او ماشینونه هم لیدل کېږي. که څه هم کراچپیو د ژوند له دریو څخه د دوو برخو سپمولې پیسې د الوتکې په شکل جوړولو کور لګولې دي، خو لا هم غواړي د اصلي الوتکې له الوتنې څخه خوند واخلي او ډاډه دی چې دا خوب یوه ورځ رښتیا کیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د سیمې سندرغاړي موسی شاهین کورنۍ وای روختي وضعیت خنده او دوی پاړه اندیښمندي. د موسی شاهین رور عبدالوهاب اسیم ازادي رادیو ته وویل روري سخت ناروغه دی او درملنې ته اړتیا لري. په همدې حال کې په بدخشان پانتون کې وی سرچینې ازادي رادیو ته ویلي ته دغه پانتون یو استاد سخیدات سنگین هم څو ورځې وړاندې د طالبان لخوا نیول شوی دی. تفصیل په دې راپور کې.
د پنځیر د سیمای سندرغړی موسی شاهین ورور عبدالوهاب عاصم وای ورور یې نږدې درې میاشتې کیږي د طالبانو په بند کې دی او ادعا کوي چې روغتیایي وضعیت ښه نه دی، درملنې ته اړتیا لري. د ازادي رادیو ته وویل
هفته گذشته
تیرونه مې مور او د شاهین میرمن د کابل څلوېخته امنیت ریاست ته تللی وو او بریالي شوی وو چې شاوخوا درې دقیقې وګوري. وای وضعیت ښه نه دی، ناروغه دی، سره مخې پړسیدلی وو او د ګردې له ستونزې سره مخ شوی. طالبانو تر اوسه ورته د درملنې ځان ته ورکړي
مالجره بونه دادین.
د نیمووري په خبره شاهین هیڅ کوم جرم نه دی کړی، هغه یوازې یو سیمایي سندرغاړی دی او له هیڅ سیاسي ډلې سره اړیکه نه لري. موسی شاهین د تیر کال د دالو میاشتې په لومړی کې د طالبانو لخوا په کابل کې ونیول شو او د ورور په خبره طالبانو د نیولو په جریان کې ورسره له تاوتریخوالي کار اخیستی دی. د موسی شاهین ورور تر دې مخکې هم ادعا کړې و چې ورور یې د طالبانو لخوا د اسلام قلعه په پوله نیول شوی و، خو له وهلو، ټکولو او شکنجه وروسته بیرته خوشی شو. د عبدالوهاب عاصم په خبره موسی شاهین د امنیتي ستونزو له امله غوښتل ایران ته ولاړ شي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد مو د موسی شاهین د نیولو په اړه وپوښت، خو نوموړي د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. په همدې حال کې په بدخشان پوهنتون کې یو سرچینه د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته ویلي چې د دې پوهنتون یو استاد سخیدات سنگین هم څو ورځې مخکې د طالبانو لخوا نیول شوی دی او لا هم د هغوی په بند کې دی. هڅه مو وکړه د دغه استاد له خپلوانو سره هم خبرې د وکړو، خو بریالي نشو. د بدخشان ولایت د طالبانو د حکومت د اطلاعات فرهنګ رئیس مزودین احمدي او د طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. دا په تاسو حال کې دی چې د زده کړو د برخې بل فعال او د قلم لارې مشر متی الله ویسا هم د طالبانو د حکومت لخوا په کابل کې تیرونه ونیول شو او د خپلوانو په خبرې چې له وضعیت هیڅ کوم احوال نه لري. د یادونې دی چې د دوی ترڅنګ زکریا اصولي او رسول پارسي لیکوالان، خبریال مرتضی بهبودی او مدنی فعالان نرگس سادات او سید محمد حسینی هم د طالبانو په بند کې دي. د طالبانو د حکومت لخوا منخل شوی افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون چې اوس له هیواده بهر فعالیت کوي، د رواني اونۍ په پیل کې ویلي وو چې مدنی فعالان بل هیڅ جرم د طالبانو په بند کې دي او په دې اړه هیڅ کوم معلومات نشته.
ازادي رادیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
وز بغزنی ته ورشو. په غزنی کې د یوې غیر دولتي مؤسسې لوري د هیواد د آبادۍ او خیرازۍ په موخه د نیالګي او راټولولو کینولو ونیز اشاره پیل شوې ده. د دویم کال دی چې دغه مؤسسې لوري نیالګي راټولېږي او بیا د ښار په ځینو سیمو کې کینول کیږي. تفصیل په دې راپور کې.
په غزنی ښار کې یو موټریس کاروان چې نیالګي پکې بار دی، دغه کاروان په ښار کې د نیالګیو د لګولو په مخه د خلکو د هڅونې او پارونې لپاره وګرځېده. کاروان دلته د هالو په نوم د یوې غیر دولتي موسسې له لوري برابر سوی وو. د یاد موسسې مشر حبیب رحمان همت وایي سر دوهم کال دی چې دوی په غزنی ښار کې د نیالګیو لګولو اشر کوي. دی وایي په دغه اشر کې د ښار له بېلابېلو قشرونو څخه پکې لسګونه کسان ګډون کوي، له خلکو څخه نیالګي راټولوي او بیا دغه نیالګي د ښار په بېلابېلو ځایونو کې لګوي. تیر کال مزر نیالګي راټول او بیا مو لګول. ښاغلی همت وایي یاد پروګرام د یو موټریس کاروان په ملتیا د عامه پوهاوي په مخه د ښار په عمومي واټونو وګرځېد او بیا تر حوزوي روغتون پورې ترسره سو. په حوزوي روغتون کې د یوې مسلکي ډلې په همکارۍ شاوخوا 300 نیالګي کښېنول سول او تر 600 پورې نیالګي لا پاته دي چې په راتلونکو ورځو کې به کښېنول سي. دا همت په خبره د هیواد د آبادۍ او ښېرازۍ په مخه د تیر کال په څیر سږ هم د هالو موسسې په نوښت د ولایت مقام او اړوند ریاستونو په همکارۍ د هیواد پالنې او آبادۍ تر عنوان لاندې نیالګي کښېنول سول چې دا لړۍ به د یوې اونۍ وخت په اندازه دوام پیدا کړي. د ده په باور د دغه پروګرام مخه د هیواد پالنې او آبادۍ تر څنګ هغه خلکو ته د دې زمینه مساعدول هم دي چې غواړي له دې پروګرام سره یو ځای سي او د هیواد په زرغونتیا کې برخه واخلي. په پام کې لرو چې د دغه اشر لپاره یوه اونۍ ځانګړې کړو. دغه نیالګي د هیواد پالنې او آبادۍ ګروپ ملګرو د غزنی ولایت په ګډون د کابل او میدان وردګو ولایتونو څخه دغه کلنی ملي حشر ته رالیږلې دي.
یو ښه غټ اشر په لاره باندې اچول شوی و چې په دې کې تقریبا تر زرو پورې مسمر او غیر مسمر نیالګي راټول شوي دي چې نن ورځ موږ په ښار کې کمپاین درلود او په ښار کې وګرځېدو دوره مو وکړه چې خلکو ته وښیو چې موږ کولای شو چې پرته له دې چې نور خلک همکاري وکړي خپل هیواد په خپله آباد کړو.
په غزنی کې بیا ډیری روڼاندې د یادې موسسې د دغه زرغونو اشر ستاینه کوي او غوښتنه کوي چې هر څوک دې د هیواد په پالنه آبادونه او زرغونونه کې دا ډول ونډه واخلي. رحمت الله مرجان خیل د دغه کسانو له جملې څخه یو دی. دی دا غوښتنه هم کوي چې د دغه نیالګیو ساتنې او پالنې ته دې هم پاملرنه وسي.
لکه څنګه چې د هلو موسسې لخوا د نیالګیو د کینولو کمپاین شروع شوی ده او کار یې د ستایلو وړ ده، ولې پالنه یې په کار ده؟ دا چې څوک یې پالنه کوي هغه دوی باید په دې برخه کې پریکړه وکړي، آیا موسسه یې ساتنه کوي، اوبه ورته ورسوي او که یې خپله روغتون ورته رسوي. کار یې د ستایلو وړ ده او باید دغسې کارونه نورو موسساتو هم وکړي تر څو خپل چاپېریال او خپل ولایت خیرات کړو.
په غزنی کې څو کاله وړاندې کلیوال ملګري ټولنې هم دغه ډول اشر جوړ او په یو شمېر سیمو کې نیالګي لګولي وو.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لالارې واوري. د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
اوس به میدان وردګو ته ورشو. په میدان وردګ ولایت کې په لومړي ځل د روغتیا علومو انسټیټیوټ په فعالیت پیل کړی دی. د آریانا افغان په نوم د خصوصي انسټیټیوټ بیلابیلې برخې لري. تفصیل په دې راپور کې.
د دغه روغتیایي علومو د انسټیټیوټ د پرانستې په پار د میدان وردګو ولایت په مرکز میدان ښار کې یو لړ مراسم هم په پام کې نیول شوی و چې د انسټیټیوټ د مسولینو تر څنګ ځایي طالب وکمنو او دغه راس ملکی خلکو په کې ګډون کړی و. د یاد یونیسټیوټ رئیس ډاکټر محمد الدین نړیوال د دغه مراسمو پر مهال ویلي چې د یاد یونیسټیوټ د فعالیت څخه هدف دا دی څو ځوانان د علم په گاډه سمبال کړي او وطن پرمختګ وکړي.
الحمدلله ځکه په تعلیم سره روشنایي منځ راځي او که چیرې څوک تعلیم ولري نو هغه به خامخا د ژوند ښې لارې پیدا کوي، ځانته او کاري زمینې خپل ځانته پیدا کوي، خپله کورنۍ به یو څراغ کې ګرځي په کورنۍ کې. یعنې زه به ډېر زیات خوشحاله یم چې موږ تعلیم یافته ځوانان ولرو. به بې تعلیمه نه سنه جوړه، ځکه که بې تعلیم وي نو خپل موږ ژوند به هم راباندې بار یا بل چاته مو کاري زمینه نه شو برابرولی. خو الحمدلله زه به ډېر زیات خوشحاله یم چې د خلک تعلیم وکړي، د سره ډېر زیات پرمختګ وکړي، د خره پرمختګ وکړي، کورنۍ به پرمختګ وکړي، دغه ولایت راپورته شي.
د آریانا افغان په نوم د خصوصي یونیسټیوټ د غاښونو پروتیز نرسینګ کابلګي فارمیسی او په طبي ټکنالوژي کې څنګ لري. بلخوا دغه ولایت وسیدونکو هم د دې نسوت په فعالیت خوشاله دي او وایي چې لدی وړاندې د اقتصادي ستونزې لامل نه سو کولای چې په نور ولایتونو کې په نسوتونو کې ګډون وکړي.
پر احتیا سره چې د ډیر وخت نم د هیله ورزو وات په دې ولایت کې د روغتیاي علوم یو نسوت جوړ کو. خوشبختانه چې نن یې تاسې افتتاح ولیدل او دغه د روغتیایي علومو انسټیټیوټ زموږ تاسې یو ورور چې د هلمند ولایت اوسیدونکی ده هغه دلته پانګونه وکړه او په دې ولایت کې د انسټیټیوټ افتتاح کړه.
ډېر مشکلات و یقینا ځکه چې د لدې ځای مثلا محصلینو به تر کابل پورې کرا ورکوله، هلته به د اتاقو مشکل و اتاقو کرایه جګې وي، عموم کې داسې اقتصادي مشکلات خلکو درلود، ستونزې یې درلودې. نو دا د دې ولایت لپاره یو لوی پرمختګ ګڼو.
تر نه خوشحاله یو ځکه چې موږ ته نږدې د خپل کور ته رسیدګي کوی سو چېرته مسافري ډېره سخته ده.
مالیات مشکلات خلق لري.
په میدان وردګ ولایت کې د انسټیټیوټ پر داس مهال په فعالیت پیل کوي چې اوس مهال طالبانو په افغانستان کې نیمایي کشر یعنی ښځې د هغوی پر مخ د پوهنتونونو او ښوونځیو دروازې تړلې دي.
دوی